دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
ستړي مشي خبرمن اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري. نن د پنځمبي یا د زیارت ورځ کال 2019 د جولای د میاشتې 15 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ، په افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه مجاهد جوان.
لومړی ستاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان مخالف ګوندونه د تیر کال په ټاکنو کې د هغوی په وینا د بې کچه درغلیو پر ضد نن په ټول هیواد کې توره ورځ لمانځي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي
موږ پر ملک کی حقیقي جمهوری انتخابات ضروری دي. قوم د ووټ ورکړي چې چاله ورکړي خوخه ګلګله دی ورکړي خو مداخلتونه نه پکې نه. موږ ډېر جیلونه لیدلي، ډېر سختې لیدلي، ډېر تکلیفونه لیدلي.
بلې لوري ته د پاکستان خبریالانو او د خبری ادارو مشرانو او تنظیمونو د حکومت د هغه وړاندیز په کلکو ټکو غندنه او ردونه کړې چې وایي د میډیا د څار لپاره به عدالتونه جوړیږي. د خبری ادارې د مالکانو د تنظیم یو غړی وایي
کوم میډیا ته ډایرکټلی براه راست او بالواسطه طور ډېر زیات دباو دی میډیا باندې او دومره سخت دباو دی. د سی پی این ای یو بیان جاری کړی و هغې کې مونږ ویلي د سخت دباو په وجه سره مونږ سلټ سنسرشپ ته کول دپاره مجبور یو.
او د امریکا لخوا له پاکستان څخه ترهګرو ډلو ته د ماتې ورکولو لپاره د سملاسي ګامونو اخیستلو د افغانستان په سوله کې د لا نور رول لوبولو غوښتنو تر څنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دا وکړي چې امریکا ته د عمران خان په سفر کې د ډو مور غوښتنه نه ده شوې. ډاکټر فیصل وایي
یہ رجسٹر کر لیں گی کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات ری سیٹ ہو گئے.
دا پاکستان دا امریکہ سرا اڑی کی برتہ بحال سوی دی.
سرٹی کی تاسو واوریدل وز غواک شوی دا مهم خبرنو تفصیل تا.
د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه نن د جولای 15 د تورې ورځې په توګه لمانځي او وایي یو کال وړاندې د عامو انتخاباتو په مهال د سیاسي ګوندونو منډیټ لوټ کړی شوی او نن د دې احتجاج د لارې ولس وایي چې حکومت ورته منظور نه دی. د متحده اپوزیشن لخوا په پېښور، کوټه، کراچۍ او لاهور کې جلسې جوړې شوې دي. په پېښور کې جوړې شوې جلسې ته په وینا کې د مخالفه ګوندونو مشرانو د تحریک انصاف ګوند په حکومت سختې نیوکې کړې او ویلي دي چې نن ولس د غوره کړل شوي یا سلیکټډ وزیر اعظم او حکومت پر ضد تور ورځ لمانځي او دغه جلسې د حکومت پر ضد عدم اعتماد دی.
بلې لوري ته د پاکستان خبریالانو او د خبری ادارو مشرانو او تنظیمونو د حکومت د هغه وړاندیز په کلکو ټکو غندنه کړې او ردونه کړې ده چې وایي د میډیا د څار لپاره به عدالتونه جوړیږي. نوموړي تنظیم د حکومت پر دغه ګام اندېښنې ښودلې دي او د حکومت د نوي ضابطو او قانونونو له لارې مطبوعات په خپل کنټرول کې راوستل غواړي. همداراز پرون د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي مرستیال فردوس عاشق ایوان د مطبوعاتي او نشریاتی ادارو د تنازع او د هواری پاړوند هیواد کې د رسنیزو عدالتونو د جوړښت وړاندیز اعلان کړی وو او په کراچۍ کې د مدیرانو سره په لیدنه کې ویلي وو چې د دې عدالتونو مقصد میډیایي ادارو ته په سمدستي ډول انصاف دی.
پاکستان وایي د امریکا سره تعلقات ښه شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل نن په یوې خبری غونډه کې ویلي د امریکا د سفر پر وخت د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان نه دا غوښتنه نه ده شوې چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد نور ګامونه یا ډو مور ترسره کړي. خو د ټرمپ او وزیر اعظم عمران خان د لیدنې وروسته د سپینې ماڼۍ نه خپور شوی بیان په ښکاره دا څرګندوي چې پاکستان دې د ترهګرۍ پر ضد نور ګامونه واخلي. د افغانستان په سوله کې دې خپل رول ولوبوي او د وایټ هاوس په دغه بیان کې د ډومور کلمه هم کارول شوې ده. د خارجه چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل دا داوه هم کړې ده چې ګنې د امریکا سره اړیکې بیرته ښې شوې دي خو څېړونکي په دې نظر دي چې د ویان داوه له وخت نه مخکې ده.
بلې لورې ته د وزیر اعظم څخه منتخب د قومي اسمبلۍ غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشران علي وزیر او محسن داوړ نن بیا عدالت ته ندي وړاندې کړای شوي او ویل شوي دي چې د مقدمې اوریدونکي قاضي په رخصتۍ و، ځکه هغوی ته د بیا وړاندې کېدو لپاره د اګست درېیمه نیټه ورکړل شوې ده. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي عدنان بیټنۍ په دغه راپور کې.
د علي وزیر او محسن داور د طرف عدالت ته حاضر شوی وکیل عمران ریوا سره په خبرو کې اوفیل هغه قاضي چې د یادې مقدمې اوریدنه کوي هغه نن په رخصتي وو او د مقدمه د شمالي وزیرستان سیشن جج ته سپارل شوی و، خو حکومتي وکیلانو د اوریدنې پر مهال اوفیل چې دا مقدمه د خپل ټاکل شوی قاضي څخه پرته بل جج اوریدنه نشي کولای. عمران زیاته کړه ځکه موجوده قاضي د مقدمې د اوریدنې لپاره بل نیټه د اګست درېیمه وټاکله. علی وزیر او محسن داور باندې د بند ترهګری پر ضد عدالت کې مقدمه چلی شي. ل دې وړاندې په 13 جولای هم علی وزیر او محسن داور عدالت ته نو وړاندې کړی شوی. علی وزیر د جنوبی وزیرستان او محسن داور د شمالي وزیرستان د قومي پارلمان منتخب غړي دي.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
په خبر پښتونخوا صوبه کې د ورستۍ بارانونو ورښتونو او سیلابونو لامل غنو خلکو ته زیاتې ستونزې رامسته شوې دي. لسیمې پرې د ډیوی خبریاله صادق قسم شاه دا راپور لري.
د موسم صورتحال په اړه دغه مرکز ویلي د پشکال د بارانونو د شروع نه تر هفتې ورځ پورې د لړۍ شروع کېدو امکان دی، خو چرته به کم او چرته زیات بارانونه کیږي. د موسم په حق له دغه خبرداري وای متعلقه محکمه دي چمتو اوسي او ضروری حفاظتي ګامونه دی واخلي. په پیښور کې دغه علاقائي موسمیاتي مرکز مشر سید مشتاق علي شاه راتلونکي سلیریش ګنټو او دغه نپس موسمي صورتحال په حق له وی او ای ټي 1 نیوز ته صدا وویل.
بیا باز زمنا داسې دي منصره شو یا غي سره چې کوم نور پټګرام شو یا کوستان شو دیکھ دس علاقے چہرے کے دے غرن غتیز ابراشی پخوڑن کے اوپا بازی وقت کی سندنو کم نوغی پوزی آگا فلیش فلڈنگ چکم دا خورن نوی دی آگے چانس شتا ملکان ڈیویجن کے باز زینو کی لگا برا چکم ملم جبا شوا یا شانگلا شوا بنیر کے باز زین شو ایون سواد شو دیکھ ہم چانس شتا چے دا سی خورن راشی.
سید مشتاق علی شاه اویل په صوبې کې دا وخت چرته کم او چرته زیات بارانونو امکان دی او موسم هر ځای یو شان نه دی، خو تیر ورځ د صوبې سرخار پیښور کې د ګرمای یا د تپوالي کچا 30 ډیګري سینټي ګریډ تر رسیدلې وه او هوا کې نمی هم 50% پورې وه.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دی وخت خبرونه اورئ.
نن سهار د افغانستان په پلازمینه کابل کې په دریو پرله پسې چاودنو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي او 140 نور ژوبل دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار پر ټویټر لیکلی دی چې په وژل شو کې 15 تنه ښځې او یو ماشوم هم شامل دی. تر لومړي برید لږ ساعت وروسته په همغه سیمه کې بل چاودنه شوې ده چې په پسې د کابل جلال آباد پر سړک په د ډیسپنچری په سیمه کې موټر بم حمله هم شوې ده چې طالبانو یې د برید زمواري په غاړه اخیستي.
په نړیوالو خبرونو کې باورې چې شمالي کوریا له خپلې ختیځې ساحلي غاړې څخه نن د زیارت یا پنځشنبې په ورځ دوه لنډ واټن ویشتونکي توغندي توغولي. جنوبي کوریا وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا دا کار د دې لپاره کړی تر څو د امریکا سره د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. د جنوبي کوریا د امنیت ملي شورا د دغې ازموینې په اړه خپله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې له دې سره پوځي سرخوږی نه کمیږي. خبر زیاتوي چې لومړی توغندي 450 او دوهم توغندي 690 کیلومتره واټن وهلی.
بل خو د امریکا د ګډو ځواکونو مشر د کابل سفر کړی دی او ویلی دی د افغانستان د سولې روانو خبرو د دوی پوځي ماموریت نه دی بدل کړی. ډنفورد ویلی دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال میلر او د هغه د ټیم لپاره په ماموریت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او هغه اوس هم د طالبانو سره په جګړه کې د افغان پوځ ملاتړ کوي.
د امریکا د سمندري ځواکونو یو جنگي کښتۍ د زیارت پنځم په ورځ د تایوان له تنګي څخه تیر شوې ده. تر دې مخکې چین له خپلواکه تایوان سره د یو ځای کېدو د هڅو په لړۍ کې د هرې بهرنۍ مداخله په اړه خبرداري ورکړه. د امریکا سمندري ځواکونو په یو بیان کې ویلي دوی به ټولو هغو ځایونو ته په کښتۍ او الوتکه کې ولاړ شي چیرې چې ورته نړیوال قوانین اجازه ورکوي.
بلې خواله رابرټ مولر د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه تحقیقات کول. تر تحقیقاتو بشپړېدو وروسته هغه د خپل هیواد د کانګرس په غونډه کې ګډون وکړ.
او د سودان پوز ویلي دوی هغه پوزي مشر لګانو نور ملګرو سره نیولای چې دی وی کوته تا هڅه کوله. پوز په یو خبر کړي بیان کې ویلي دوی هاشم عبدالمطلب بابکر چې دغه هیواد لوی درستی زول لسو نور پوزي مشرانو سره یو ځای نیولې دي.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د ډی وی خبرونې په ژوندې بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو واورېدل، د پاکستان مخالفو ګوندونو د تیر کال په ټاکنو کې د هغوی په وینا د بې کچه درغلیو پر ضد نن په ټول هیواد کې توره ورځ لمانځي او په دې لړۍ کې په پېښور او کوټه کې سترې مظاهرې یا لاریونونه هم شوي دي. ورزو کوټې ته چیرې چې د ډیوي خبریال حفیظ الله ستوري شیرانی صاحب دا مهال سره ټلیفون پر کرخه دی. شیرانی صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، ستړی مشي. ویل کېږي چې د کوټې غونډې ته د مسلم لیگ نواز مشره چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور ده، مریم نواز، هغه هم رسیدلې ده او غونډې ته خبرې کړې دي. په دغه غونډه کې اصلي خبره، اصلي شعار څه وو که اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
یقینا هم دا چې دا لکه څنګه چې تا د ډیوا و نوانو اوریدونکو کتونکو ته وویل، نن په ټول ملک په چیر په بلوچستان په پر شار کوټه کې هم د اپوزیشن ګوندونو لخوا توره ورځ المانځل کیږي او دلته احتجاجي غونډې او لاریونونه دوام لري. دا وخت د کوټې په ایوب اسټیډیم کې چې د فوټبال لوبغاړي کی دلته د اپوزیشن ګوندونو لخوا احتجاجي غونډه دوام لري و دې ته د بیلابیل سیاسي ګوندونو مشران دا وخت وینا کوي. د پخوانی وزیر اعظم یا محمد نواز شریف دور او د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز هم دلته راورسیده. له هغې سره د مشر محمود خان سکی او ورسره د عوامي نېشنل ګوند بیا افتخار او دغه چې نورو ګوندونو مشران هم دا وخت د جلسګا او سالار سره ورسېدل. د جنو ګوندونو مشرانو وینا وکړي، خو لا هم د مریم نواز او د محمود خان سکی او د بیا افتخار وینا دي. لا پات کوم مشرانو چې تر اوسه وینا دي کړې دي، خو تیر کال په هم دغه نن ورځ یعنی پر 15 د جولای د 2018 چې کم ټول تاکنې چې انتخابات یو راغی تور لګولې چې د هغه وخت حکومت او نورو د قوتونو درغلای کړی دی او چې کوم جمهوریت خلګو یا د عوام رائے ورته ورکړل شوی دی هغه خلګي پاتې کړی په هغه باندې هرلی او هغه خلک چې هغه رائے نه دی اخیستي خو د ځینو خلکو له لوري هغه کامیاب کړل شوی دی دوی وویل چې هغه انتخاب یا تور ټاکنې دی ردوي او پر هغه باندې اعتماد نه لري لاغه سره سره دوی د حکومت پر رواني پالیسیانو باندې پر درانی باندې پر بیروزګاری باندې د امن او امان پر سرچال باندې پر دا ټول خبرو باندې نیوکه وکړي او وویل چې د حکومت خلاف دوی دغه تحریک لا مضبوطوي.
شیرانی صاحب په دغه غونډه کې د مشرانو د مخالفو سیاسي مشرانو ترڅنګ څومره ولسی خلکو ګډون کړي یا د دوی مخالفو مشرانو دغه پیغام څومره ولسی خلکو ته د منلو وړ دی او څومره ملاتړ ترې کیږي؟
یقیناً که څه آزاد توګه پر دې باندې خبره وشي او د تجزیې په تور وویل شي دا جلسه د بلوچستان ناکامیاب ګڼل کېږي. لامل یې همدا دی چې په دې کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، د مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام، پاکستان پیپلز ګوند او ورسره دا چې نور ګوندونه چې دا ټول او د هغوی مشران او کارکنان په ډیر ګڼ شمېر په زراو تعداد دلته راغلی دی. د جلسې یا د دې غونډې چې کوم منتظمین دي د هغوی دا دعوه ده چې دوی دلته یوازې 6000 څوکۍ ځای پر ځای کړې دي خو له څوکیو علاوه هم دلته خلک موږ وینو چې په ګڼ شمېر ولاړ دي. په دې دا خو د فوټبال لوبغالی ده، په دې کې خلک پر چمنی باندې ناست دي او ورسره لا د خلکو د راتګ سلسله لا هم دوام لري. بیلابیل ګروپونه او پټولې کې د بیلابیل سیاسي ګوندونو کارکنان لا هم جلسه ته روان دي.
شیرانی صاحب دغه مخالف سیاسي مشران چې څنګه تاسو ول د بیل بیل ډلو څخه راغلي دي او دا په دې معنی چې دوی دا ښکاری چې تر ډیره بریده به په خپلو کې سره متحد وي یو موټی وي، دوی د پاکستان په اوسنی حکومت باندې چې د تحریک انصاف لخوا یې مشري کیږي ګڼ تورونه لګوي او د پاکستان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د پاکستان د ګڼو مصیبتونو تر شا د اوسنی واکمن ګوند لاس بولي، د پاکستان د حکومت جواب د دوی د تورونو پاړه څه دی؟
په تیرو وختونو کې چې د حکومت له لوري د اپوزیشن و ګوندونو ته کوم ځوابونه ویل شوي په هغه کې د حکومت خوا واضح موقف یوازې پر کرپشن یا دغه چې په مختلفو بېلابېلو وختونو کې پخوانی سیاسي مشرانو یا د پاکستان پر انتظامي څوکیو فاسد شوو مشرانو باندې د حکومت له لوري کوم تورونه لګول شوي او حکومت وایي چې اپوزیشن یوازې د هغو کرپشن او هغه په جیلونو کې بند یا هغو ته چې کومې سزاوې ورکول شوي دي دا اپوزیشن د هغو په خلاف راوتلی او غختل چې بد عملونه کړي د هغو په څولو لپاره دغه څه کوي. آن دوی دا وایي چې حکومت داسې غلط ګام نه دی اخیستی، نه څه سیاسي مفاد لري او نه څه سیاسي بدله اخلي، خو د اپوزیشن له لوري بیا دا الزام ورباندې لګول کېږي چې دغه اوسنی حکومت دغه مشران او ورسره هغه پر ځینو د پاکستان پر ځینو ادارو باندې دا ټول لګوي چې د هغو په مرسته سیاسي مشرانو ته بېلابېلې بهانې جوړېږي، هغه یې په بند کې تړلې او ورسره د هغوی خلاف مقدمې درج کړي دي. په هغه کې ځینې د دوی په وینا داسې مقدمې هم دي چې هغه یوازې پر سیاسي بنیادو باندې د خپلو سیاسي مشرانو چې هغه د سیاسي مخالفین دي یا اپوزیشن ګوندونه دي د هغوی پر ضد جوړې کړي دي. تر اوسه پورې د اپوزیشن د لوري چې کوم تحریک دا وخت شروع شوی دی په دې کې دا د بلوچستان او په نورو ښارونو کې اوس دا تحریک په عملي تور شروع شو او ویل کېږي چې دا سینف چې کوم د پاکستان د سنا چې کوم چیرمن دی یا مشر د هغه په خلاف د اپوزیشن ګوندونو کوم تحریک راوړل شوی او د هغه د لرې کولو چې کومه دعوا د اپوزیشن د ګوندونو لخوا کېږي چې دوی به په دې کې کامیاب شي. سیاسي شنونې وایي که چېرې دوی په دې کې وتوانېږي او د پاکستان د سنا مشر د چیرمن سینف له خپلې څوکۍ لرې کړي نو دا به د اپوزیشن ګوندونو لومړنۍ بنیادي لویه لاسته راوړنه وي.
شرانی صاحب ډیر زیات مننه. کور دی ودان مونږ هڅه وکړو د خبرونې په ورستۍ شیبو کې بیا هم تاسو ته راځو او د مریم نواز د څرګندونو او د خبرو د وینا غټ کې به بیا هم لوردونکو سره شریک کوو. یو نړۍ مننه. کور دی ودان.
مننه.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
من اوریدونکو وړاندې د حفیظ الله شیرانی ستوري تفصیلات هم تاسو واوریدله چې د کوټې څخه تاسو ته تفصیلات وړاندې کړله. یو وار بیا هم د همدې مهمې موضوع لورې ته ځو چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت مخالفه ګوندونه نن یعنی د جولای په 15مه د تورې ورځې په توګه لمانځي او وایي یو کال وړاندې د عامو انتخاباتو پر مهال د سیاسي ګوندونو مینډیت لوټ کړی شوی دی او نن د دې احتجاج له لارې لسوای چې حکومت ورته منظور نه دی. تفصيلات یې تاسو ته وړاندې کوي حمید الله.
په ټول هیواد کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د 15 جولای ورځ د تورې ورځ په توګه د منځلو او د احتجاجونو پیل د پیښور د شریکې جلسه نه وشو. دې جلسه کې د پښتونخوا د ځایي سیاسي ګوندونو عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي، پښتونخوا ملي او عمومي پارټي سره سره د جمعیت علما اسلام، پزدرایمان ګوند، پیپلز ګوند او د پاکستان مسلم لیگ نون نواز ګوند پلویانو ګډون وکړو. جلسې ته وار په وار د دې ګوندونو مشرانو ویناګانې وکړې او سره سم په جلسه کې د دې ګوندونو پلویانو د تحریک انصاف د روان حکومت پر ضد نارې وخلې. د قومي وطن پارټي آفتاب شیرپا وویل د هیواد تمام سیاسي ګوندونه په دې پوه دي چې عمران خان او داغه سیاسي ګوند تحریک انصاف په دې هیواد تپل شوی دی.
ساتل پکار دی او چدا دبو امدا سے ساتل پکار دی عمران خان بتا سو پے صورت کے پیوجا کے بنوی دے دا امریکی دورہ دنوا کرے آخو چے چاپ دا یویشتو پو سلامی ملو شو ناسا دورہ خدا گوا اور ان بنے درو غیال تدا ہوئے چے آگت ہوئے چے پا پریس باندھے اس قدر نشتا اس پابندی نشتا دیر ان بنے درو غلط ہوئے بنے کے دویم خبر سکے لیسی.
دا جلسې او احتجاجونه خو د اپوزیشن ګوندونو په وینا د تیر کال د ټاکنو په مهال د غبن پر ضد کېدلې. خو وینا کوونکو هیواد ترپی اقتصادي ستونزې او د ګرانۍ مسلې بار بار په خپلو خبرو کې یادولې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل
موږ پر ملکي حقیقي جمهوري انتخابات ضروري دي. قوم د ووټ ورکې چې چاله ورکې خوخه یې غیله دی ورکې خو مداخلتونه دي پکې نه دي.
د مسلم لیگ نون نواز دلی احسن اقبال په خپل وینا کې د تیر حکومت لاسته راوړنې یاد کړې او بیا د هیواد د اوسنی اقتصادي وضعیت یو یرونکې تصویر په خپلو خبرو کې جوړ کړو او وی ویل وزیر اعظم عمران خان د پاکستان داسې یو دوست ملک پرې نه خوت چې امداد او سوال یې ترې نکړي. د ویل عمران خان پاکستان نړیوال سوالګر هیواد جوړ کړی. دا پیښور دا جلسه د بلابل سیاسي ګوندونو د غړو لپاره هم یو ځانګړی تجربه وه. داسې ډېرې کمی موکې وي چې د یو محسوس ګوند سیاسي مشر وینا د بل سیاسي ګوند غړي ستایي. په جلسه کې لیدل کېدل چې زیاتره سیاسي ورکرانو د نورو ګوندونو سیاسي مشرانو ویناو ته درناوی ورکو او خبرې ورله اورېدله. د خپل همکار عبدالرزاق سره حمید الله وی وی ډیو نیوز پی خبر.
درنو قدرمن اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه دوام لري او د مهال هم یو بل مهم خبر ولوري ته چې د پاکستان خبريالان او د خبری دارو مشرانو او تنظیمونو د حکومت د هغه وړاندیز په کلک ټکو غندنه او ردونه کړی ده چې وایي د میډیا د څار لپاره عدالتونه جوړیږي. نوموړي تنظیم د حکومت پر دغه ګام اندېښنی ښودلې دي او د حکومت د نوي ضابطو او قانونونو له لارې مطبوعات په خپل کنټرول کې راوستل غواړي. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي ارشد حسین په خپل راپور کې.
پاکستان کې د اخباری مدیرانو تنظیم د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم د ځانګړي مرستیالې فردوس عاشقوان لخوا د میډیایي عدالتونو د جوړولو وړاندیز رد کړی او د حکومت په دغه اعلان اندېښنې ښودلې. په ملکی کچه د اخباری مدیرانو تنظیم کونسل او پاکستان نیوز پیپر ایډیټر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې کونسل د تفریق پیدا کوونکي هر قسم قانون سازۍ خلاف دی او په هر فورم به د میډیا لپاره د امتیازي قانون د هڅو مخالفت کوي. ښکاره دی چې پرون د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي مرستیالې فردوس عاشقوان د میډیایي او مطبوعاتي ادارو د چارو د هواري لپاره د میډیایي عدالتونو د قیام اعلان کړی وو. پرون کراچۍ کې د پاکستان براډکاسټ اسوسییشن د استادو سره په لیدنه کې میرمن فردوس عاشقوان ویناوه چې دغه عدالتونو مقصد د میډیایي سند تنازع عدالتونو ته وړل او هغوی ته په سمدستي ډول انصاف ورکول باوري جوړول دي. د ډیوه ریډیو سره خبرو کې د سی پی این ای جنرل سیکرټري ډاکټر جبار خټک وای د کله نه چې د تحریک انصاف حکومت راغلی هغه د میډیا د انتظام په نوم نوې نوې ضابطې او قانونونه جوړوي چې داسې میډیا په قابو کې راوستل شي.
زموږ دا موقف دی میډیا لپاره اسپیشل ریګولیشن ده کنه هغه په وجه کنه میډیا ډېر دباو باندې برازي اوس میډیا ته ډایرکټلی برائے راست او بالواسطه تو ډېر زیات دباو دی میډیا باندې اور دومره سخت دباؤ دے دا سی پی این ای او بیان جاری کرے ہو اگے کہ مونگا ویلیو دے سخت دباؤ پہ وجہ تنا مونگا سیلف سنسرشپ دا کول دا پارا مجبور ہو اور دا سیلف سنسرشپ دومره خطرناک دے پخوا دلتا امیرانہ حکومتوں ہو اگے دور کے ڈائریکٹلی یا براہ راست سنسرشپ ہو اگر دینا ہم دے سخت او گران دے اور دے سخت اپنا سنسرشپ مونگا سیلف سنسرشپ پہ ذریعہ دے دا پریکٹس کو دا سلسلہ ختمول کا پکار دی میڈیا تا کنا سمرا ہم براہ راست یا بالواسطہ طور سمرا ہم دباؤ دے اگر ختم شی میڈیا تا آزادانہ طور یو لارا ملاو شی اقل پیشوارانہ امور سر انجام کول دا پارا.
دا پاکستان حکومت دا میڈیای عدالتونو دا قیام دا اعلان پا یو دا سی وقت کلی چی دا صحافیانو نڑیوال او ملکی تنظیمون وای چی دا محل پاکستان کی مطبوعاتی ادارے دا تاریخ دا ناوڑا سنسرشپ او بندیزونو سرمخ دی او دا غا تنظیمونو دا وزیر اعظم عمران خان لخوا هیواد کی دا مطبوعاتو دا ازادے پا باب لحق بیان باندے هم مایوسی خودلی پا کم کی چی حقا ویلیو چی پاکستان کی میڈیا تر ٹھولو زیادہ آزاد دا. دا یادونی ول چی پاکستان کے مخالف سیاسی گندونه هم هیواد کې په میډیا د قطغنونو غندنه کوي او وایي چې موجوده حکومت په میډیا د سنسرشپ بلارې د هیواد وګړي د اظهار د بنیادی حق څخه محرومه ساتل غواړي. که څه هم په پاکستان کې د امن او امان چاپیریال تر ډیره حده ښه شوی خو خبریالان او نشریاتي ادارې د بیلابیلو اړخونو لخوا د شدید دباو سره مخ دي او په رستو کې د صحافیانو د حقونو لپاره کارکوونکي نړیوال تنظیم رپورټر وداؤټ بارډرز لخوا جاری شوی بیان کې د میډیا د آزادۍ په لحاظ سره پاکستان د یو سل اتیا هیوادونو په فهرست کې په یو سل دوه څلوېښتم نمبر اچولی او ویلي که څه هم په پاکستان کې د خبریالانو د وژلو لړۍ ودرېدلې خو د پوځي اسټبلیشمنټ د دباو له کبله سیلف سنسرشپ سیوا شوې. د رواني میاشتې په شپاړسمه نیټه د پاکستان د صحافیانو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ په مطبوعاتي ادارو د قطغنونو او د فشار پر ضد ګرد هیواد کې احتجاجونه کړي او تور ورځې نمانځلې. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوہ ریڈیو، اسلام آباد.
درنو اردوونکو، د امریکا لخوا د پاکستان څخه د ترهګرو ډلو ته د ماتې ورکولو لپاره د سملاسي ګامونو اخیستلو او د افغانستان په سوله کې د لا نور رول لوبولو غوښتنو تر څنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان داوه کړې چې امریکا ته د عمران خان په سفر کې د نور څه کولو یا ډو مور غوښتنه نه ده شوې. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار بختور شایو راپور ته.
پاکستان وایي د امریکا سره تعلقات ښه شوي دي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل نن په یو خبری کانفرنس کې کړی ده. نوموړی وایي
یہ رجسٹر کر لیں جی کہ پاکستان امریکا کے تعلقات ری سیٹ ہو گئے.
نوموړی خبریالانو ته ویلي دا خبره د ځان سره نوٹ لې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات برابر شوي. د پاکستان دا داوی چې غنی د امریکا سره یې تعلقات سم شوي دي څېړونکو وایي دا داوی د وخت نه مخکې دي. د پاکستان سره د تعلقاتو سمولو لپاره وایټ هاوس او د امریکا د خارجه چارو وزارت په خپلو جدا جدا بیانونو کې په ښکاره دا شرطونه وړاندې کړي چې پاکستان به په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د امریکا سره په ګډه کار کوي. پاکستان به په هیواد کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو په ضد سمدستي ګامونه اخلي او دا هم وایي چې د تعلقاتو بیا سمولو لپاره به اصلي بنیاد دا وي چې پاکستان په هیواد دننه ترهګر تنظیمونو له ماتې ورکړي. د بارنو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل خبری کانفرنس ته دا هم ویلي چې د امریکا د سفر په وخت د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان نه دا غوښتنه نه ده شوې چې پاکستان دې د ترهګرۍ په ضد نور ګامونه واخلي یا گنی د پاکستان نه د ډو مور غوښتنه شوې. نوموړی وایي
ڈو مور کا کانٹیکسٹ اگر اس کو ذہن سے آپ نکال دیں ڈو مور کا لفظ آپ ہی کہہ رہے ہیں, نہ امریکنز نے کہا ہے نہ ہم نے کہا ہے.
خود صدر ٹرمپ او وزیر اعظم عمران خان د ملاقات ورستو د وائٹ ہاؤس نا خپور شوی بیان کې پخکارا لیکل شوی دی چې پاکستان دی د ترګری په ضد نور ګامونه واخلی او د افغانستان په سوله کې د خپل رول ولوبوي. د وائٹ ہاؤس په دغه بیان کې د ڈو مور کلمه هم کارول شوی ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو ز منزه شهید
او ز مجاهد جواد.
لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان مخالفو ګوندونو د تیر کال په ټاکنو کې د هغوی په وینا د بې کچه درغلیو پر ضد نن په ټول هیواد کې توره ورځ لمانځي. د عوامي نېشنل ګوند اسفندیار خان ولی وایي
موږ پر ملک کی حقیقي جمهوري انتخابات ضروري دي. قوم د ووټ ورکي چې چاله ورکوي خوښې یا ایله دی ورکي خو مداخلتونه دي پکې نه. موږ ډېر جیلونه لیدلي دي, ډېرې سختې لیدلي, ډېر تکلیفونه هم لیدلي.
بلې لورې ته د پاکستان خبریالانو او د خبري ادارو مشرانو او تنظیمونو د حکومت د هغه وړاندیز په کلکو ټکو غندنه او ردونه کړې ده چې وایي د میډیا د څار لپاره به عدالتونه جوړوي. د خبري ادارو د مالکانو د تنظیم یو غړی وایي
اوس میډیا ته ډایرکټلی برائے راست او بالواسطه تو ډېر زیات دباو دی میډیا باندې اور دومره سخت دباو دے دا سی پی این ای او بیان جاری کرے ہو اگے کہ مونگا ویلی او دے سخت دباو پا وجہ تا نا مونگا سیلف سنسرشپ دا کول دا پارا مجبور ہو.
او د امریکا له خپل پاکستان څخه ترهګرو ډلو ته د ماتې ورکولو لپاره د سملاسي ګامونو اخیستلو او د افغانستان په سوله کې د لا نور رول لوبولو غوښتنو تر څنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان دا وکړي چې امریکا ته د عمران خان په سفر کې د نور څه کولو یا ډو مور غوښتنه نه ده شوې.
یہ رجسٹر کر لیں جی کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات ری سیٹ ہو گئے.
تا پاکستان دا امریکہ سرا اڑی کی برتا بحال سوی دی.
سرٹی کی تا سواوری دل وز غاق شئید مهم خبرونو لنجستا.
د پاکستان د حکومت مخالف سیاسی گندونه نن د جولای په 15 نیټه د تورې ورځې په توګه لمانځي او وایي یو کال وړاندې د عامو انتخاباتو په مهال د سیاسي ګوندونو منډیټ لوټ کړی شوی او نن د دې احتجاج د لارې ولس وایي چې حکومت ورته منظور نه دی. د متحده اپوزیشن لخوا په پېښور کوټه کراچی او لاهور ښار کې جلسې شوي چې په خبرونه کې به پرې ګڼ راپورونه هم ولرو.
بلې لورې ته د پاکستان خبریالانو او د خبري ادارو مشرانو او تنظیمونو د حکومت د هغه وړاندیز په کلکو ټکو غندنه او ردونه کړې ده چې وایي د رسنیو د څار لپاره به عدالتونه جوړیږي. نوموړي تنظیم د حکومت پر دغه ګام اندېښنې ښودلې دي او وایي حکومت د نوي ضابطو او قانونونو له لارې مطبوعات په خپل کنټرول کې راوستل غواړي.
د امریکا لخوا له پاکستان څخه ترهګرو ډلو ته د ماته ورکولو لپاره د سملاسي ګامونو اخیستلو او د افغانستان په سوله کې د لا نور رول لوبولو غوښتنو ترڅنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند داوه کړې چې امریکا ته د عمران خان په سفر کې د نور څه کولو یا ډو مور کلمه نه ده یاده شوې. د خارجه چارو د وزارت ویاند ډاکټر فیصل دا داوه هم کړې چې ګینې د امریکا سره اړیکې بیرته ښې شوې دي، خو د افغانستان په سوله کې دی د امریکا په اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان په سوله کې دی پاکستان خپل رول ولوبوي او د وایټ هاوس په دغه بیان کې د ډومور کلمه هم کارول شوې ده. د وایټ هاوس او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل جدا جدا بیانونو کې په ښکاره د شرطونو وړاندې کړي چې پاکستان به په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د امریکا سره په ګډه کار کوي.
مل خو د وزیرستان څخه منتخب د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکخ مشران علي وزیر او محسن داوړ نن بیا عدالت ته ندی وړاندې کړی شوی او ویل شوی دی چې د مقدمه اوریدونکو قاضي په رخصتي و ځکه هغوی ته د بیا وړاندې کېدو لپاره د اگست درې منیټه ورکړل شوې ده.
شمالي کوریا لخپل ختیځي ساحلي غاړې څخه نن د زیارت یا پنځمبي پورز دوه لنډ وټن وشتون کې توغندي توغولي. جنوبي کوریا وایي دا څرګندوي چې شمالي کوریا دا کار د دې لپاره کړی تر څو له امریکا سره د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. خبر جاتوي لومړی توغندي 410 او دوهم توغندي 690 کیلومتر وټن وهلی.
نن سهار د افغانستان په پلازمینه کابل کې په دریو پرله پسې چاودنو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي او یو څلوېښتنه نور ژوبل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار لیکلي دي چې په وژل شوو کې 15 ښځې او یو ماشوم هم شامل دي.
د تودوخې ګرمه څپه دا اونۍ د امریکا ترڅنګ د اروپا ګڼې سیمې هم ځپلې دي. په بلجیم، جرمني او هالند کې د تودوخې درجه د شروع یا چرشنبه پورې ستر بلې هرې پوښانې پورته شوې وه. په فرانسا او برتانیا کې به د زیارت یا پنځشنبه پورې هوا ډېره زیاته ګرمه شي. په پاریس کې تودوخه له 30.4 درجو د سانتیګراد څخه پورته کیږي چې په دغه ښار کې د تر ټولو لوړې درجې چې په 1940 کال کې و درې درجه کموي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدون کو څنګه چې وړاندې په خبرونو کې مو تاسو ته وویل چې د وزیرستان څخه منتخب د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشران علي وزیر او محسن داوړ نن بیا عدالت ته ندی وړاندې کړی شوی. د علي وزیر او محسن داوړ د طرفه عدالت ته حاضر شوی وکیل عمران ویډي و سره په خبرو کې ویلي چې هغه قاضي چې د یادې مقدمه اوریدنه کوي هغه نن په رخصتي و او د مقدمه د شمالي وزیرستان سیشن ته سپارل شوې ده، خو حکومتي وکیلانو ویلي دي د مقدمه خپل ټاکل شوی قاضي نه پرته بل جج دا اوریدنه نشي کولای. تفصيلات یې تاسو ته وړاندې کوي عدنان بیټنۍ په خپل راپور کې.
د وزیرستان څخه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشران علي وزیر او محسن داوړ نن بیا عدالت ته ندی وړاندې کړی شوی. خو ویل شوی مقدمه اوریدونکي قاضي په چټۍ وو ځکه هغوی ته بیا وړاندې کېدو د پاره د اکاس دریه منیټه ورکړل شوې ده. د علي وزیر او محسن داوړ د طرفه عدالت ته حاضر شوی وکیل عمران ریوا سره په خبرو کې او ویل هغه قاضي چې د یادې مقدمه اوریدنه کوي هغه نن په رخصتي وو او د مقدمه د شمالي وزیرستان سیشن جج ته سپارل شوې وه. خو حکومتي کلانو د اوریدنې پر مهال اوفیل چې دا مقدمه د خپل ټاکل شوی قاضي څخه پرته بل جج اوریدنه نشي کولای. عمران زیاته کړه ځکه موجوده قاضي د مقدمې د اوریدنې لپاره بل نیټه د اگست دریمه وټاکله.
ہائی کورٹ چھٹی بھی روزگار دے گا یہ سب کر دی جج چکن دے گا آپ چھٹی ہوں نہ په علي وزیر او محسن داوړ باندې د بنو د ترهګرۍ پر ضد عدالت کې مقدمه چلی شي. له دې وړاندې په 13 جولای هم علي وزیر او محسن داوړ عدالت ته نه وړاندې کړی شوی. علي وزیر د جنوبي وزیرستان او محسن داوړ د شمالي وزیرستان د قومي پارلمان منتخب غړي دي. په دواړو د شمالي وزیرستان د 26 مئی د خړکمر په چیک پوسټه د برید او هغې وروسته په ومجون د پوځ په ګاډي د چاودنې تورنې مقدمه جوړې کړې شوې. علي وزیر او محسن داوړ دا وخت د هریپور په زندان کې بندې فاندي. د دوی مقدمه بیا بیا په ځنډولو د پېښور های کورټ وتلی وکیل شاب خټک ډیوا توایي
څو میاشتونه چې کوم عمل روان دی، خصوصا د پښتون کاکوس موومنټ د ورکرانو خلاف او د هغوی د لیډرشپ خلاف. په دې کې ښکاره خبره ده چې ریاستي خفیه ایجنسۍ انوالو دي، هغوی باقاعده عدالتونو باندې دباو او فشار راولي. زما په اندازه شپږم اووم تاریخ شو چې دې کیس کې هیرنګ نه کېږي لګیا دی. دا انتهایي قابل افسوس خبره ده. یعنی هغې کیس کې اغی حق نه جوړیږي، نو باید چې درې تاریخ مخ کې اغی هیرنګ کړی وای او ضمانت درخواست به خارج کړی وای. کله جج په چوټۍ کې ځم، کله دا چې ریکارډ نشته، دا بیا د قانون او د آئین سره ټوکی دی او دا د توهین کول دی. زه داسې ګڼم چې زموږ ولس چې کوم دی، دا دوی مایوسه کول غواړي چې هغوی عدالتونو نه او انصاف نه او پولیس نه او دې ټول سیستم نه خصوصا دې ته کتل غواړي چې دا خو د ټرایبل صادقه د فاټا چې کومې فیلې دي د هغې سره تعلق لرونکي خلک دي، بیا یې نیز دي، بیا د لکونو پښتنو مشري کوي لګیا دي، داسې هغې سره داسې سلوک خو ډېر د افسوس خبره.
بل لور ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر عبدالله ننګیال بیټنی چې د ټانګ نیمه قبایلي سیمې جنډول سر تړاو لري، 13 ورځې په 3 MPO کې ضمانت منظور شوی، خو په کوهاټ کې په هغه د جوړې مقدمې په تور کې بیا بیرته نیول شوی دی. د عبدالله ننګیال بیټنی سره ادریس پاشتین، بلال پاشتین، رحمت شاه مسید، زبیر یوسف او عارف وزیر نژدي یوه میاشت د 3 MPO لاندې په ټانګ کې نیول شوی وو. د دوی وکیل شهاب خټک وایي هایکورټ د دوی په ضمانت د خوشي کولو امر کړی وو، خو تر اوسه پورې په دوی کې یوازې درې کسان عبدالله ننګیال بیټنی، عارف وزیر او یوسف خوشی سوی او نور لا په زندان کې بندیوان ساتل کیږي. عدنان بیټنی، ډیوا بنو.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
او اوس هم د نامنې په اړه یو راپور لرو. د افغانستان په پلازمینه کابل او په ختیځ ولایت ننګرهار کې نن بیا یو شمېر چاودنې شوي چې په ترڅ کې یې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. د دغو چاودنو حال درته د ډي بي خبريال حق روان درکوي.
د پلازمینې کابل ښار د 14 امنیتي حفظې اړوند د ملي بس څلور لارې ته نږدې د قانون او پیټرول وزارت د مامورینو د لیک په کاسټر موټر په یو موټر سایکل سپور کاس لخوا ځانمرګی برید شوی. د کورنیو چارو وزارت ویلي برید کوونکي خپل موټر سایکل د پیټرول وزارت د کارکوونکو د لیک کاسټر موټر سره جنګولی. وروسته په همدې سیمه کې یوه بله چاودنه هم رامنځته شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي له ډیوې سره په خبرو کې زیاته کړه، نن سهار اوخه 10 بجې د کابل ښار نمی امنیتي حوزې اړوند سیمه کې هم د موټر بم برید تر سره شوی چې په وینا یې په دې درې امنیتي پیښو کې 11 تنه چې 15 تنه پکې ښځې او یو ماشوم هم شامل دی وژل شوي دي او 40 زیات نور ټپیان شوي دي.
نن درې پرله پسې چاودنې په کابل کې وشوې چې یو موټر بم و چې په 9 حوزه کې و او بل انتحاري و چې هغه په 14 حوزې په مربوطاتو کې و. ورپسې هم یو تابعه شوی ماین و چې هلته چاودنه وشوه. 11 تنه قدرمن هیوادوال چې 15 تنه پکې مېرمنې دي، یو یې ماشوم دی، دا شهیدان شوي او 45 نفر نور چې ټول ملکي کسان دي دا هم ټپیان دي.
د کورنیو چارو وزارت د نمی امنیتي حوزې اړوند په مربوطاتو کې د موټر بم چاودنې په اړه چې دا برید په چا ترسره شوی څه نه دی ویلي. طالبانو د کابل ښار د دوو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د نمی امنیتي حوزه کې د موټر بم برید په تړه ویلي، دا برید یې د بهرنیو ځواکونو د موټرو په کاروان ترسره کړی او ادعا یې کړې چې په دې برید کې بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید مجروح د نننیو ټولو پیښو کې د ټپیانو روغتیایي حالت په تړاو ډیوې ته وویل چې د هغوی درملنه روانه ده او په وینا یې تر لومړنۍ درملنې وروسته تر نیمایي زیات شمېر ژوبل کسان رخصت شوي دي.
شهیدانو کې 15 تنه خويندې او یو ماشوم شامل ده. ټپيان سره ډیرنه مرستې وشوه او هغه چې تداوی دي جراحي مخته سره هغه داخل بستر شو.
اخو افغان چرواکی وای نن سهار د ننګرهار ولایت خوګیانو ولسوالۍ کې د ولسی وګړو په موټر په سړک کې د ځای پر ځای شوی ماین چودنه کړې. د 201 سیلاب کلی اردو ویان هارون یوسفی امریکا غږ دی وی ته ویل چې پر عام ولسی خلکو ماین نن سهار 9 بجې هغه محل د خوګیانو ولسوالۍ په سندلی سیمه کې وچاپ چې د یوې کورنۍ غړي د واده مراسمو ته روان وو. یوسفزی وای په دې چودنه کې د یوې کورنۍ شپږ ښځې او یو ماشوم وژل شوي او یوه ښځه دری نارینه ټپیان شوی دی.
نن سهار شاوخوا 9 بجې په هغه موټر چودنه ورکړې چې پکې د یوې کورنۍ غړي د واده مراسمو ته روان ول. شپږ تنه مېرمنې او یو ماشوم شهیدان شوي او د یوې مېرمنې په ګډون څلور تنه نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت هم نازک ښودل شوی دی.
د دې بیخي مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې د تګ راتګ پر لارو ښخ شوي ماین داسې حال کې عامو ولسي خلکو ته تلفات رسولي چې د هیواد په ګڼو نورو ولایتونو کې هم په تیرو شاوخوا 13 کلونو کې په سلګونو داسې پیښې رامنځته شوې دي. پر عامو لارو او سړکونو ښخ شوي ماینونو قربانیان یوازې عام ولسي خلک وي او هغه مهال دوی خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي کله چې د ژوند چارو پر مخ بیولو لپاره له خطر په ډکو لارو تګ راتګ کوي. حکمل صدات، دیو ریډیو، کابل.
ترنو قدر من اردن کو اوس هم ورزو خبر پختونخوا صوبی ته چیرې چې درستی و بارانونو او ورختونو لعمله د خلکو اندخنی زیاده شوی دی چې کیدی شي د سیلابونو کچه زیاده شي. صادق قسم شاپری در راپور لري.
په پیښور کې د علاقائی موسمیاتی مرکز صوبی کې افتونو مخنیوي او انتظامات کونکي ادارې ته د موسم په حق لا خبرداري ورکړي چې د بارانونو د لاسه په ملک کې خورونه راتلی شي او په خاریو کې د زیات بارانونو او د اوبو ادریدو د لاسه سیلابي صورتحال پیدا کېدی شي، ځکه دوی د چمتو اوسي. د موسم صورتحال په اړه دغه مرکز ویلي د پشکال د بارانونو د شروع نه تر هفتې ورځ پورې د لړۍ شروع کېدو امکان دی، خو چرته به کم او چرته زیات بارانونه کیږي. د موسم په هکله دغه خبرداری وای متعلقه محکمې دی چمتو اوسي او ضروری حفاظتي ګامونه دی واخلي. په پیښور کې دغه علاقائی موسمیاتي مرکز مشر سید مشتاق علی شاه راتلونکي سلیریش ګینټو او دغه نپس موسمي صورتحال په هکله وی او ای ټی ون نیوز ته صدا وویل.
راتلونکي سلیریش ګینټو نواله تر اته سلیریش ګینټو پورې ملکن ڈویژن کے ہزارہ کے ڈیر برن چانسز دی کم کے چی منگا ہوتا اربن فلڈنگ ہو یعنی خاریو کے چی بودری گیو بے آگے پہنچا چی آغاز خلق تا سم مسئلے پیشو دی آغا چانسز پکی دی بے باز زمین دا سی دی مانسیرہ شوا یا آغاز سر چی کمی نوری پٹگرام شو یا کوئستان شو دیکھ دا سی علاقے چی آغاز کے دے غرن غتیز اوبرا چی پا خورنو کے او پا بازی وقت کی سندنو کم نوغی پہنچ جاگا فلیش فلڈنگ چکم دا خورو نوی دیا جے چانس شتا اور ملکن ڈیویجن کے باز زین نو کی لگا برا چکم ملم جبا شوا یا شانگلا شوا بنیر کے باز زین نو شو ایون سواد شو دیکھ ہم چانس شتا چے دا سے خورو نو راشی اور باز زین نو کی دا خورو نو تیز دے ہم شی دین علاوہ شانگلا شوا یا کوستان شو پاگی کے دا لینڈ سلائڈنگ چو شی کم کے چے خورے و گٹ لاندے سرکنتا یا کورو نو بانی راشی دیکھ ہم چانس شتا.
سید مشتاق علی شاه اویل په صوبې کې دا وخت چرته کم او چرته زیات بارانونو امکان دی او موسم هر ځای یو شان نه دی، خو تیر ورځ د صوبې سرخار پیښور کې د ګرمای یا د تپوالي کچا 30 ډیګري سینټیګریډ ته رسیدلې وه او هوا کې نمی هم 50% پورې وه. هغه وایي د دې بارانونو د لاسه دا تپوالي یا ګرمي به لږه کمه شي. د زیات تپوالي یا ګرمای د لاسه په چترال کې د ګلیشیرز یا د واورو ویلې کېدو د لاسه هم د فلیش فلډز یا د خورونو او سیلابونو راتلو امکانات دي.
چترال کې د نن سبا ګلیشیر سره لاندې کوم جیل نه جوړ شوی کاږي کې باران مو شو دیغه ملټینګ هم دی مخکینو سورز راځي زیات شي او ګرمۍ پوجا نو هغه هم بس زین کې ا فلش فلډینګ ټایپ د کې دي شي خورونه چې تنه راشي هغه ټایپ ته دا کې دي. دین علاوه مردان چر صدا نو خار صوابي کوهټ دی کې هم باران چر شته چوشي
په صوبې کې په بیل بیل ځایونو کې د بارانونو امکان او د طوفان په اړه هغه وویل. په ابتاباد، هریپور، بټاګرام، کوهستان، تورغر، ملکنډ، بونیر، شانګلا، سوات، دیر، باجوړ، پېښور، چارسده، نوخار، خیبر، مومند، مردان او صوابۍ ضلعو کې د تیز هوا او باران امکانات دي، خو کوهاټ، هنګو، کرک، اورکزی، کرم، بنو، لکی مروت، شمالي او جنوبي وزیرستان، ټانک او دیر خان ضلعو کې د هغې نه لږ کم شدت او چرته د زیات باران امکان دی. هغه ویل د دې بارانونو د لاسه په ولو کې چرته د خوړونو راتلو امکانات هم شته او چرته چرته خاریو کې د زیات باران د لاسه د اوبو ادرېدو او د سیلابي صورتحال یره هم شته. د دغه بارانونو لړۍ شروع کېدو سره او په خاریو کې د سیلابي صورتحال د یری د لاسه د دې نقصانات نه بچ کېدو لپاره دغه مرکز متعلقه ادارو ته په وخت حفاظتي ګامونو اغستو او چمتو اوسېدو خبرداري ورکړي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
قدرمنو اوریدونکو، د کال 2014 نه تر کال 2014 پورې د منځنی کورمی علي شیرزی قام تر 9,500 به کور شو او کورنیو واپسی باوجود دغه سیمه د صحت، تعلیم، څخه او بو سړکونو، بجلی او نورو د ژوند بنیادی ضرورتونو یا اسانتیاو څخه محرومه پاتې دي. تفصيلات یې تاسو ته راغون کړی دی ابراهیم شنواری په دغه راپور کې.
په کال 2014 او وروستو په کال 2018 کې د منځنۍ کرمې علي شیرزی کام دو علاقو پیتاوی علي شیرزی او سویری علي شیرزی ته د نږدې 9,500 بې کوره شو کورنۍ واپسې باوجود اوس هم دغه سیمې زیاتره د ژوند د بنیادي ضرورتونو او اسانتیاونو بې برخې پاتې دي. په دغه علاقو کې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو نه متاثره شو کورنۍ سروې هم نه ده شوې او د معلوماتو له مخه تر 40% پورې دغه متاثره کورنۍ د خپلو تلفاتو په اړه د حکومتي مرستو په انتظار دي. دغه رنګ زیاتره دغه علاقه اوس هم د بجلی نه محروم دي او دغه ته د سدی دلیاري او بیا وړاندې د ډوګر او نیکه زیارت دلاري ورغلي قریب د 50 کیلومتر سړک حالت هم د وړو گاډو لپاره مناسب نه دی او فقط لوی او چت گاډي په تګ راتک کولای شي. د علي شیرزو میر مدخلو کاړه او منځ علاقه دومره رستو پاتې دي چې دلته نه حکومت سکول شته، نه د صحت مرکز او د چخاک او نور د امروزه استعمال لپاره او به اوس هم د لری خړونو او چینونو په خرو او خچرو راوړی شي. د خپل دغه مشکلاتو په حق له د علي شیرزی کام د کډوالو کمیټې مشر محمد زمان یی چې باید د هغوی دغه جدي ضرورتونو ته پام وکړي شي. دغه سیمه د اوسیدونکو په وینا په خوا به هغوی ذمېداري کوله او ورسره د مختلفه قسمه ځناور او مالداري هم وه، خو د شپږو اوو کالو بدمنۍ او کډوالې له وجې د روزګار یا معاش دغه وسیلې ډېرې متاثره شوي او اوس دوی زیاتره د کرمې نه بهر یا خو د خیبر پښتونخوا یا د هیواد او یا د هیواد نه بهر ځایونو کې په روزګار کولو مجبوره دي. په ګرد علي شیرزی کې هیڅ کوم ځایي کاروباري مرکز یا بازار نشته او دغلته ورغلي زیاتره کډوال خپل د ضرورت شیان د سدي او کوهاټ نه پر اړولو مجبور ردی. ځای اوسیدونکو غواړي چې د دوی په سیمه کې امن پر ځای کېدو او د کډوالو واپسې نه پس اوس حکومت باید دوی له دغه واړه اسانتیاو ورکړي. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، دیوا.
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
درنو قدرمنو اوریدونکو خبرونه دوام لري او د محل زو یو بل مهم بهرنی راپور ولور ته چې هم د رابرټ مولر په حق لدی چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه تحقیقات کول. رابرټ مولر په کانګرس کې د سازو جرګې قضایي کمیټې ته د چهارشنبه په ورځ یعنی پرون چې ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه د خپل دورې پای ته رسولو وروسته د تحقیقاتو مخې ته په خن جوړولو تورن کېدای شي. تفصیل
د امریکې د ایوان نمائندگان قانونی کمیټه یا جوډیشری کمیټه کې د اوریدنې په وخت د کمیټې د مشر جرډ نډلر د پوښتنې په ځواب کې د پلټنو لپاره ځانګړي مشاور رابرټ مولر وویل دي چې صدر ډونالډ ټرمپ یې پلټنو کې د ممکنه خنډ اچولو د تورونو نه بری کړی نه دی. خوملر زیاته کړه چې د امریکې د انصاف د محکمې د مدو راهسه دا طریقه پاتې شوې ده چې په چوکې ناست د صدر د مجرم بلل نه منع کوي، ځکه د ډله په ټرمپ باندې د تورونو لګولو فیصله نه کوي. د اوریدنې په وخت د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي کین باک د مولر نه وپوښتل چې کېدلی شي چې د چوکې پرېښودلو وروسته د امریکې صدر د انصاف په لاره کې د خنډونو اچولو کې تورن وبللی شي. نو مولر ورته وویل چې او داسې کېدلی شي. ٹرمپ ہر وقت د مولر په پلټنو نیوکه کړې دي او دا یې بے ځای پلټنې بللې دي. صدر ٹرمپ دا پلټنې د ویچ هانډ په نامه یادوي، خو مولر د صدر دغه داوه رد کړې ده. تر د نږدې 500 ساعتو یا ګنټو پورې جاری پدې اوریدنه کې مولر د امریکې په صدرتي انتخاباتو کې د روس د ممکنه مداخلت او پدې اړه په پلټنو کې د ٹرمپ لخوا د خنډونو اچولو په اړه هم د پلټنو رپورټ پورې ځان محدود ساتلې دي. سلور اویا کلن مولر د د پلټنو د ډلې لخوا د 2 میاشتو د تفتیش وروسته تیار کړل شوی د 1478 پاڼو د رپورټ پاړه د یو شمیر پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. رابرټ مولر د امریکې د پلټنو د مرکزی ادارې یا اف بی آی ډایرکټر په حیث 88 ځله کانګرس ته د اوریدنې لپاره پیش شوی دی. د چهارشنبه په ورځ د اوریدنې په وخت په دې بار بار ودرېدلو او ځینې وختونو کې به یې د پوښتنو دوباره کولو غوښتنه هم کوله. د ریپبلیکن ګوند د غړو لخوا د روس په اړه د پلټنو د شروع کېدو د نیټې د پرله پسې پوښتنو ځواب هم نه دی ورکړی. د ویل چې د روس د مداخلت په اړه پلټنې د ده د ټاکنې نه 10 میاشتې وړاندې شروع شوې وې او دې اختیار نه لري چې په دغه اړه خبره وکړي. یوازې د امریکې د انصاف محکمه په دې اړه خبره کولی شي. د مولر وینا وه چې دوی تر د یو کال پورې هڅه کړې چې ټرمپ د نیخ په نیغه د دوی د پوښتنو ځوابونه دوی ته ورکړي یا دې دوی ته پیش شي، خو صدر د ځینو پوښتنو لیکلي ځوابونه یوازې دوی ته ورکړي دي او پلټنو کې د خنډ اچولو د پوښتنو ځواب یې هډو ورکړی نه دی. د زیاته کړه چې لیکلي ځوابونه دومره ښه نه وي څومره چې نیخ په نیغه مرکوي، خو دوی سره ډیر کم وخت وو او دوی قانوني لاره نه شوه اختیارولې ځکه چې دغه به ډیر وخت اخستلو. د ریپبلیکن غړی جیمز سنسن برینر د اوریدنې په وخت وویل چې مولر ته پته وه چې دې په چوکې نه صدر تورن نشي ګرځولی، نو بیا ولې یې دا پلټنې کولې. د کانګرس د ایوان نمائندگان د انټلیجنس کمیټې د اوریدنې دویمه برخه کوله. په دې مهال د مولر نه پرله پسې د امریکې د کال 2016 په صدارتي انتخاباتو کې د روس ممکنه مداخلت او د ټرمپ د کمپین ترمنځ د ساز باز په اړه پوښتنې وشوې، خو د ځواب ورنکړل شو. د بار بار همدا وایل چې په دې اړه دې د پلټنو رپورت وکتل شي او خپل یې د پښتنو د نور وضاحت نه ډډه کوله. ټرمپ ویلی وو چې د ده هیڅ اراده نشته چې د مولر اوږده اوریدنه واوري، خو کوم وخت چې مولر د دې خبرې پخلی وکړلو چې وایټ هاوس د ده پلټنو درولو هڅې نه دي کړې، نو هم سمدستي ټرمپ ټویټ وکړو چې د دې معنی همدا کېدلی شي چې هیڅ قسمه خنډ نه دی اچول شوی. د چهارشنبه پورس د رابرټ مولر د اوریدنې په اړه د امریکې مطبوعات لیکي چې د صدر ټرمپ د مؤاخذې امکان ختم شوی دی او دا معامله اوس ولسته پاتې شوی ده.
درنو قدرمن اوریدونکو د پاکستان مخالفو ګوندونو د تیر کال په ټاکنو کې د هغوی په وینا د بیکاچه درغلیو پر ضد نن په ټول هیواد کې توره ورځ لمانځي او په پیښور او کوټه کې د مهال غونډې او احتجاجونه روان دي. لژمن سره سم بیا هم ورزو په کوټه کې د ډیوی خبریال حفیظ الله ستوري شیرانی صاحب ته. شیرانی صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. دغه غونډې وروستی حال څه دی؟ تر اوسه پورې مریم نواز خپل تقریر کړی، خبرې کړي دي او کنه؟
مننه. دا وخت دغه غونډه دوام لري او تر اوسه پورې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن د ګوند مشرانو لغه سره د بلوچ ګوند نیشنل ګوند ډاکټر عبدالمالک او د نیشنل ګوند سیکرټری جنرال میا افتخار و دغه غونډه ته ویناوي وکړي. ویناوالو پر حکومت سختې نیوکې وکړي او د محسن داوړ علي وزیر او د میا محمد نواز شریف د راخلاصولو غوښتنه وکړه. له هغه سره سره تیر کال پر 25 جولای باندې د اگست چې کوم ټول ټاکلې سوې وي دوی دا ټول لګوي چې بغه کې حکومت راغلای کړی وو، هغه ټول ټاکنې دوی ته د منلو وړ نه دي. او له دې وروسته به اوس له یو دوو مقررینو وروسته د مریم نواز او له سره سره د پښتونخوا ملي اوانی ګوند د محمود خان اساسي ویناوي وي. د دې نن د احتجاجي غونډې صدارت د مشر محمود خان اساسي په غاړه.
ډیره زیاته مننه حفیظ شیرانی کور مودن.
مننه.
واشنگتن ڈی سی نا